د مشال رادیوي مجله. د مشال رادیوي مجله قدرمن اوریدونکو د خپل قربا نجیب امیر سلامونه قبول کړي. په روانه خبرونه کې مو دغه مطالب د خبرېدو د پاره درته چمتو کړی دي. د قلندر مومن سباون کتاب اردو ته وژباړل شو.
نو چې د دومره خوبیونه ډک شخصیت وي، نو زه وایم چې که د دوی فکر د پښتنو نه علاوه هغو خلکو ته هم ورسي کم چې په پښتو نه پوهېږي، نو زه وایم چې زما لپاره د دې نه بل د ترجیح قابل شخصیت نه.
له خوسته د محبت مجلې تازه ګڼه خپره شوه.
محبت له خوسته خپرېږي، نور ولای پښتنو ولایتونو ته مخپرېږي. دا پنځلسمه ګڼه ده،
د رسول حمزه توف د شاهکار کتاب زما د افغانستان د یوې برخې ژباړه هم درته وړاندې کوو. د اورېدو لپاره د مشال رادیو تر څنګ اوسئ. هارون سورانی ځوان لیکوال دی. په اردو او پښتو ژبو یې لوړې زده کړې کړې دي. نوموړي په دې وروستیو کې د پښتو ژبې د استاد شاعر ارواښاد قلندر مومن سباون کتاب اردو ته ژباړلې چې صبح دم نوم یې پرېښی دی. له هارون سورانی سره مو په دې موضوع خبرې کړي او په سر کې مو ترې پوښتلې چې ولې د لسګونو استادو شاعرانو په منځ کې د قلندر مومن د کتاب ژباړې ته مټې بډ وهلې.
ډېر مننه امیر صاحب د مشال ریډیو، ډېر ممنون یم چې ما ته مو کرا کا او زما عزت افزائی وکړه. قلندر صاحب یو داسې شخصیت وو چې زه وایم چې د پښتو په ادب کې به ډېر داسې کم شخصیتونه پیدا شي مستقبل کې، خو زه نه وینم چې داسې شخصیت بیا پیدا کیږي. د دوی چې کوم فکر دی، د دوی چې کوم ویژن دی، د دوی چې کوم سوچ دی، نو همدا وجه وه چې د دوی د کلام انتخاب ما وکړو او د دوی چې کوم د ترقی پسندیت لپاره د دوی هلې ځلې وې. بل یو داسې شخصیت دی چې نه صرف دا چې یو ادبي شخصیت وو، که موږ د سیاسي اړخ ته وګورو نو یو غټ سیاسي مبارز هم وو، او که دې ته وګورو چې یاره د تعلیم په دغه باندې نو یو پروفیسر هم وو، استاد هم وو، یو صحافي هم وو. نو چې د دومره خوبیو نه ډک شخصیت وي، نو زه وایم چې که د دوی فکر د پښتنو نه علاوه هغو خلکو ته هم ورسي کم چې په پښتو نه پوهېږي، نو زه وایم چې زما لپاره د دې نه بل د ترجیح قابل شخصیت نه.
صحیح. او تاسو اردو ته د شعر ترجمه وکړله او هغه هم د یو استاد شاعر د شعر، د قلندر مومن د شعر، نو درته ویلی شئ چې په صبح دم کې د اردو لوستونکي د قلندر صاحب د پښتو شاعرۍ ترجمه په نثر کې لولي کنه التم په شعر کې دغه ترجمه شوې ده؟
نه جی، دا ما چې کومه ترجمه کړې ده په شعر کې مې کړې ده، منظومه ترجمه ده. او د دې سره د کتاب یو د خوبی به هم درته وایم چې کوم چې قلندر صاحب کتابو سباون، نو ډېر وخت شوی دی چې هغه په مارکیټ کې هم نه ملاویږي، ایډیشن یې ختم شوی دی، بل څوک داسې شته هم نه چې هغه چاپ کړي. نو هغه هم ما ورسره چاپ کړی دی، لکه په یو مخ باندې پښتو ده او مخامخ ورته په اردو کې همها غزل دی یا نظم دی. نو دا ما په دغه کې کړی دی، منظومه ترجمه مې کړې ده. یقینا چې ما ته ډېر زیات مشکلات هم وو، ځکه چې ژبه زما خپله نه ده، خو به هر حال الله پاک کامیابی راکړه. دا کتاب ستاسو او دا لستونکو په مخ کې دی.
صحیح. سباون کې نظمونه هم شته خو غزلې پکې زیاتې دي. د غزل بلې ژبې ته د غزل په بڼه اړول دا به یو ستونزمن کار نه و، ځکه هغه ژبه کې به هغه قافیه او ردیفونه څنګه برابرېدل؟
او کنه دا غټه مسله ای، خو به هر حال ما تر خپل وسه دا کوشش کړی دی چې هم هغه کافیه او هم هغه ردیف وکاروم کنه. خو به هر حال چې کم ځای کې ما ته داسې مشکلات راغلي دي، بل دا چې قلندر صاحب دا ډیرو ژبو استاد او ډیرو ژبو مهارت یې لرلو، نو اکثر پکې داسې دوی غزل چې کم دی دا چا وینا چې ډیر ټیکنیکل غزل لیکلی دی، نو دومره سړی چې سنه سره دغه لري مهارت تجربه لري یا په ژبه عبور لري نو زمم چې دومره زیات ګران کار نه دی چې کافیا راولې یا ردیف هغه استعمال کړي. نو ما کوشش دا کړی دی چې اول خو هغه کافیا ردیف ما استعمال کړي، بهرحال کوم ځای کې ما ته مشکل پېښ شوی دی نو هغه ځای ما بیا خپل ردیف یا خپله کافیا راوړې ده.
صحیح. نو تاسو خو دا د پښتو ترڅنګ په اردو ادبیاتو کې هم د ایم ای ډیگری لري، نو خامخا په اردو پوهیږئ، دینه وړاندې مو بل څه تجربه وا چې د پښتو کوم شعر یا نثر تاسو واړوي اردو ژبې ته؟
یار جی بالکل، مې دا تجربه مې پړوم بي زال وکړه. او زما خواهش ده دوی یو ډیر مشهور غزل ده، هغه زه چې د لسم نه هم لسم جماعت طالب علم هم کنه نو هغه وخت به ما اورېدو گلزار علم ډیر په مزیدار دغه کې دن کې ریکارډ کړي، ستاله دره چې په بل لوري قدم قدم گویا هر قدم په لور د جهنم دم. نو بنیادی زما د دې ترجمه محرک چې کوم ادا غزل وو دا دغه وړوکوالي نه زما په ذهن کې پروت وو. او اړومبۍ ترجمه ما د دې غزل کړې وه، حالانکه دا په سباون کې نشته، د دوی په بل کتاب رڼایي کې دی. خو اوس په دې کتاب فلپ چې کوم دی، بیک فلپ چې کوم دی، په هغه باندې ما چاپ کړی دی، دې ترجمه هم ما کړې ده.
صحیح. د صبحدام کتاب اردو ویونکي ولس ته څنګه رسیږي؟ ځکه اردو ژبې خو صحیح ده پېښور کې هم شته دی په پښتونخوا کې، خو پنجاب کې او سندھ کې اوسیږي یا نور صوبو کې چې اوسیږي، هغه ته به دا کتاب څنګه رسیږي؟ د رسولو سلاره مو ورته پیدا کړی ده؟
یار جی پدې کې خو وزو هم چې رسیدلې ده دا کتاب په زما د کوشش نه وړاندې رسیدلې، ځکه چې یو زمونږ ملګری اقبال حسین افکار صاحب دی، نو هغه دا کتاب ځان سره وړی، هغه اسلام آباد کې اوسي.
صحیح.
نو هلته یو تنظیم دی انډس کلچرل فورم،
صحیح،
دا پاکستان دا قومی سطح تنظیم دے، او دا جبو متعلق تحقیق او خصوصا دا چکم مورنۍ جبې دی او دا سی جبې چاغه ورکه دون کړي، نو دا غې د بیا د جوندې کول او د دې د دوی د برقراره ساتلو د احیا د پراغه لګیا د کار کوي. نو په د دوی په وجه باندې هغه کتاب حل تر رسیدلی، نو الته اردو دانا طبقه چې کومه دا سو کسانو ما ته کالو کوه کتاب یې زما ډېر هغه کچھ یاره دا کتاب مونږ کتلې دی. او بیا ما ته دا مقام راکړه چې په فروری کې زما د دې کتاب رونمایي هلته په اسلام آباد کې وشوه، د اردو دانو په مینس کې وشوه، د دې انډس کلچرل فورم په واسطه باندې په لوک ویرسا کې. نو هلته د مورنۍ ژبو درې ورځې فیسټیول و، په هغې کې څو کتابونه و، نو زما د دې کتاب دغه هم وشو. او لاهور کې چې کوم یو الته حل کار باب ذوق تنظیم دی، نو هغه هم دا اراده لري ماته کال کړي چې الته مونږ په لاهور کې د دوی د دې کتاب درنمای پروګرام جوړو.
صحیح. ډیره زیاته مننه هارون سورانی صاحب. داسې څه ممکنه ده چې تاسو لپاره داسې ځای کې چې تاسو سره همدا کتاب اوس وی چې که یو غزل د کلندر صاحب تاسو راته ولولې پښتو کې او داغه غو اردو چې تاسو څنګه ژباړلې هغه موریدون کې ووري خون بم ته واخلي، کدا کار ممکن وي؟
زه به وګورم چرته به خو دې خو وګورم دلته زه چې کوم ځای ناست یم که کتاب چرته په لاس راغی کنه.
صحیح.
نو تاسو ته به غزل وورم.
صحیح.
دا دې کتاب خو ما لاس ته کو.
ها
نو دا یو غزل دی، یو شعر به د پښتو کا مکمل غزل په پښتو کې وای،
مکمل غزل په پښتو کې وای، بیا برته مکمل غزل په اردو کې وای.
خاجي خاجي خدا غزل دی، مطلب دا چې بے لتا راغلې بیاش پی ورزې د گل شوې، بے لتا راغلې بیاش پی ورزې د گل شوې، بیا شراب رته خناب سترګې د مول شوې، او چې زما دا سرکش فکر یې رنگین کړو، اوږدې زلفې زولنې شوې که سنبل شوې، او س قیامت ته مسیحا ته آواز وکړی، س قیامت ته مسیحا ته آواز وکړی، هغه سترګې اموختا په تغفل شوې، او د سیاد د مخ سرخی د یو په دوه کړه، د سیاد د مخ سرخی د یو په دوه کړه، ای بهار نه د ګل نه د بلبل شوې، او چې ستا مخ او زما ذهن پر روخان وو، په دې دور لاړې هغه ډیوې ګل شوې، او استاد زلفو د ګوروالي قائل کېږم، د حالاتو د غرمې د تقبل شوې، او په سبب د غزال سترګو چې استای تذکرې د کلندر د تغزل شوې. دا دومره ما زبا ویم چې اتفاقا داسې غزل راغلی دومره کنکریټ دغه دی الفاظ دي کنه.
بالکل سړی حیرانېږي چې دا به څنګه اردو ژبې ته وړي، خو اوس به واورو توکل په خدای ستاسو کار به وګورو.
جی او جی، بس دا ترجمه تاسو مخکې وړاندې کوم. تیرے بغیر آ گئے پھر دن بہار کے، تیرے بغیر آ گئے پھر دن بہار کے، مشتاق ہیں ہم تیری نظر کے خمار کے، اور رنگین کر گئے میرے سرکش خیال کو، رنگین کر گئے میرے سرکش خیال کو، زنجیر سے گے سو تیرے سنبل کی تار کے، اور برپا ہے حشر جا کے مسیحا بلائیے. شیر دیکھا نا، سکی امت مسیحا تا آواز
اکڑی،
برپا ہے حشر جا کے مسیحا بلائیے، ہم سامنے ہیں ان کے تغفل کی مار کے، اور سیاد کی آنکھیں ہی فقط لال ہوئی ہیں، سیاد کی آنکھیں ہی فقط لال ہوئی ہیں، بلبل کے ہیں نہ گل کے ہیں یہ دن بہار کے، اور جن سے تمہارا چہرہ میری فکر تھی روشن، جن سے تمہارا چہرہ میری فکر تھی روشن، وہ سب چراغ گل ہوئے ہیں رہ گزار کے، اور قائل ہوا بکری ہوئی زلفوں کا تمہاری، قائل ہوا بکری ہوئی زلفوں کا تمہاری، حالات کی گرمی کو کڑی ہیں پکار کے، اور مکتا کے کرتا ہے مدح چشم غزالاں ہی کلندر، کرتا ہے مدح چشم غزالاں ہی کلندر، سب لوگ معترف ہیں اس کے غزل زار کے.
د هارون سورانی خبرې مو واورېدې چې د قلندر مهمن کتاب سباونی اردو ژبې ته اړولې ده. اوس ورزو خوستا هلته د زنو ځوانانو په هڅو د محبت مجله خپریږي. د مجلې مسؤول مدیر وایي له خوستا نورې مجلې هم خپریږي، او د دوی مجله ځانګړي مینهوال لري چې ډیری یې ځوانان دي. دوی وایي اوس په افغانستان کې د مجلو مسؤولین کولی شي د اعلانونو له لارې خپل لګښتونه پوره کړي. د مشال همکار ظفر کریمی پرې رپورټ لري.
محبت مجله له خوستا خپرونه کوي، او تر اوسه یې د 15 زیاتې ګڼې خپرې کړې دي. د نوموړې مجلې مسؤول مدیر سردار زیارمل مشال رډیو ته په مرکه کې وویل چې د خوست ترڅنګ د افغانستان نورو ولایتونو ته هم په وخت رسوي. زیارمل د مجلې د پیلولو او هدف په اړه مشال رډیو ته وویل:
په وکاله مخکې مو لومړی ګڼه خپره کړه، یوازې هدف مو د ځوان فکر، د ځوانانو د لیکوالۍ روزلو مقصد هم و چې ځوانان پکې ورزل شي، او هم رزل شول. اوس دې ډول ځوانان چې کوم رزل شوي دي، اوس نور مجلې هغه خپروي. د محبت بازار نن سبا ښه ګرم دی په خوست کې او نور ولایتونو کې.
په محبت مجله کې هنري، تعلیمي، ادبي او کلتوري معلومات، مضمونونه، کیسې، مرکه او شعرونه خپریږي. مسؤول مدیر سردار زیارمل وای چې د لیکوالو یو پلاوی هم لري چې د مجلې لپاره په دوامدار ډول ورته لیکل کوي. دی وای زیاتره لیکوالان یې ځوانان دي. له نوموړي مو وپوښتل له خوسته نورې کومې مجلې راوځي، او په منځ کې یې دوی د محبت مجله څنګه ارزوي. راته یو ویل:
پنځله شپاړس مجلې له خوست خپرېږي. هر څوک په خپل ځای ولاړ دي، بېلابېل هر څوک خپل بېلابېل مینهوال لري، او نیز مجلې نورې هم خپرېږي. پنځلس هر څوک خپل خپل مینهوال لري.
د محبت مجلې په یوه ګڼه د 15,000 په شاوخوا کې پاکستاني روپۍ مصرف راځي، او مسؤول مدیر وایي دا لګښت اوس مهال د اعلانونو او اشتهارونو له لارې پیدا کولی شي.
محبت خو تر اوسه پورې ما په خپل شخصي لګښت چپوله، او اوس هم د اعلاناتو برخه ورته برابره کړې ده. او مخکې دا نه و روغتیا د مخکې دغه کارونه پیسې نه ورکولی او اوس بېخي زیات دی چې مونږ کومه نوې بله ګڼه تیاروو بېخي زیات اعلانات وي نمبر هم ورته تیار کړي وي نور مجلو کې هم اعلانات خپرېږي چې اعلانات نن سبا بېخي ښه ډېغې لارې مجله یو څه نه څه پیاوړې کېږي
په افغانستان کې د لسګونو برېښنایي رسنیو ترڅنګ په لسګونو مجلې هم دا مهال نشریات کوي چې خای تر دې وړاندې به یې بیلګې نیو لیدل شوی د رسنیو مسولین وای دوی غنی چې دا هر څه د مطبوعاتو د ازادۍ ښکارندوی کوي
د داغستاني لیکوال او شاعر رسول حمزه توف پاړه په یو تیر غنا کې مو معلومات تر کړی وو اوس د نوموړي لیکوال د مشهور کتاب زما داغستان د وی برخې ژباړه در ته وړاندې کوو کله چې سهار له خوبه پاسېږي نو له بسترې داسې منډې مه وهه لکه کوم څیز چې چیچلې اول د هغه خوب پاړه فکر وکړه چې بیګا دې لیدلو الوتکه مخکې تر دې چې فضا ته پورته شي ښه ډېر شور کوي د تیارو د ټول میدان طواف کوي بیا ځغاسلی کې یا رنوې ته ځان برابروي بیا په غرزا منډه پیل کړي او چې د هر څه وکړي له هغې وروسته د الوت لپاره روانه شي هیلیکاپټر چې کله الوزي نو ورته د منډې ضرورت نه وي خو هغه هم د الوت نه وړاندې ښه ډېر شور کوي او بیا په لړزا او خوځېدا داسې روان شي لکه چا چې پرې حمله کړې وي خو دا یوازې د غرونو باز دی چې د غره له دنګې سوکې پورته شي او سیده د اسمان وسعتونو ته ځان رسوي بیا ډېر په شاهانه انداز په هوا کې مخ په پورته سفر کوي نور پورته لا نور پورته تر دې چې سترګې د هغه په لټون کولو کې پاتې راشي د یو ښه کتاب پیل هم باید همداسې وي اوږده او ستړي کوونکې سریزه باید ونه لري ککله یو سنډا حمله کوي او ته د خکر په نیولو بریالي نشي نو چې بیا د لسنګ تیریږي دا بیا ناممکنه وي چې ته لکه راونی سي فرض کړئ یو سندرغاړي خپل پاندور په غي کیخه پاندور د قفقاز په غرونو کې د موسیقي یوې آلې تویل کیږي زه په دې پوهیږم چې आवाज ډیر سوریلا یا خوږ دی خو د سندرې د ویلو نه وړاندې د هغه ګوتی ولې داسې هیڅ به حصہ بے مقصد تارونه چیړي دا پښتنه د هغې وینا په اړه هم کېدای شي چې د موسیقۍ د خپرونې نه وړاندې ترسره شي یا د هغه لیکچر په اړه چې د یوې ډرامې نه مخکې ورکول کیږي یا دا د هغه نصیحت په څیر هم دی چې یو خسرې خپل ممکنه زوم ته کوي پر ځای د دې چې هغه د ډوډۍ میز ته دعوت کړي او له شرابو ډک جام ورته مخې ته کیږدي نصیحت ورته کوي یوه ورځ د شامل سموریدان لګیا و پر یو بلې د خپلو تورو روباچاو شامل یو داغستانی باغی جنگیالی او د جنگیالو مشر هغه د هغه اوس په صفاتونه کول چې دغه تورې ترې جوړ شوی وي او د قران د هغه آیتونو ذکر کاوه چې پر دغه تورو کیندل شوی وو په دغه مریدانو کې د شامل خلیفہ حاجی مراد هم شامل وو هغه ویل د چینار د سیوري لاندې تاسو سباس پیل کړی دی سبا سهار چې به کوم جنگ کیږي په هغه کې بس تاسو د تورو شرنګ په خپل مخې ته راشي او رښتیا دا هم دا چې زما غریز وطن کې دا دود هم نشته چې آس زغلاون کې د کور په درشل کې پر خپل آس خپه وړوي تر هغه چې هغه د کلی له حدود وتل نه وي د آس قیزې په لاس کې نیولې وي او پله یا پیاده ورسره روان وي خای د دې مو خبداوي چې فکر وکړي تر شای سپریخې دي او مخ کې په لار ورسره سپیخېدل شي هغه د سومره بیړه هم لري خو د کلی تر حدود به هم داسې ورو ورو روان وي بیا چې لکلی وزي د آس شاته ټوپ کړي لکه پر کاپ چې له سره خپې نه وي خودلی بیا هغه لږ مخکې ځان خم کړي پونده ورکړي او د گردونو په وریځو کې ورک شي زه هم د خپل کتاب په زیند کې ناسونه وړاندې د سوچ کولو سره رو رو مخکې روانم فکر وکړي چې د آس قیزه مې نیولې او مخکې درومم په خیالونو کې ډوب یم مخکې تر دې چې سو وایم زړه نازړه یم د انسان له خولې د خبرو په وتلو کې یوازې هغه وخت ځنډ مخې ته نه راځي چې هغه تړتړی وي یعنی سمې خبرې نشي کولی هغه هغه محل هم د خوټکو په استعمالولو فکر کوي چې غواړي خلکو ته ځان پوهه ماری فکری زه د داسې ټکو په استعمالولو سره خلک له ځانه متاثره کولی نشم تورتړې هم نه یم خبره دا ده چې زه د مناسبو او پر ځای ټکو په لټون یم نو ځکه کله کله لږ ودرېږم د ابو طالب یوه وینا ده ابو طالب یو داغستانی لیکوال دی. دی یو کتاب سریزا د هغه خلی په شان ده چې یو وهمي مېرمنې هغه مهال په غاښ کې نیسي چې د خپل خاوند پشمي جمپر رفو کوي یا بڼي. عام عقیده دا ده چې که د رفو کولو پر مهال داسې ونه کړل شي نو جمپر په کفن هم بدلېدای شي. د ابو طالب یوه بله وینا هم ده. هغه وایي، زه د هغه کس په څیر یم چې په تورتم کې یوه دروازه لټوي. تر دروازې رسیدلی هم وي، خو دا پرېکړه نه شي کولی چې دننه ورتلل ممکن هم دی او کنه، یا دننه ورتلل څه ګټه هم لري او کنه، او په همدې منځ کې پر دروازې ټک ټک هم کوي. د کور دننه خلکو که غوښه پخول غواړي نو پاسېږئ، ځکه چې وخت کم پاتې دی. د کور دننه خلکو که د وربشو ارغستلې پخوئ نو بیړه مه کوئ، ډېر وخت لرئ، ضروري نه ده چې دومره د وخته پاسېږئ. د کور دننه خلکو که تاسې بوزا څښل غواړئ، بوزا یو ډول داغستاني شراب دی، نو ګاونډیانو ته بلنه ورکول درنه هیر نه شي. ټاک ټاک ټاک، زه دننه درشم یا تاسې زما ضرورت نه احساسوئ. ماشوم په دوو کلونو کې خبرې زده کوي، او انسان شپېته کلن کېدونه پس ایله چرته په دې خبره پوه شي چې خپله ژبه به څنګه بنده ساتي. زه نه دوه کلن ماشوم یم او نه هم شپېته کلن بوډا. زه د خپل ژوند په نیمایي کې یم، نسبتا وروستۍ نیمایي ته ډېر نږدې یم. نو ځکه هغه تورې چې ما تر اوسه له خولې ویستلي نه دي، نو زما په اند د هغو ټولو خبرو څخه قیمتي دي چې ما وار له مخې له خولې ویستلي دي. هغه کتاب چې ما تر اوسه لیکلی نه دی، د هغو ټولو کتابونو څخه راته زیات قیمتي دی چې ما تر دې وړاندې لیکلی دي. دا ارزښتناکه دی، زما زړه ته ډېر نږدې دی، او زما د زړورتیا د ازمویلو وړتیا لري. یو نوی کتاب زما لپاره د هغه غار مثال لري چې زه تر دې وړاندې پکې نه یم ننوتلی، خو لارې پرانیستل کیږي او په لړه کې نغښتې وسعتونه مخې ته راځي. یو نوی کتاب هغه آس دی چې ما پرې تر دې وړاندې سپرلي نه ده کړې. دا هغه توره ده چې تر اوسه له نیامه راوتلې نه ده. په غرونو کې یو متل دی چې له اړتیا پرته هیڅکله توره له نیامه مه راباسه، که اړ شوې چې وی باسې نو داسې استعمال یې وکړه چې په یوه ګزار د مقابل لوري کار تمام کړي. غرانیو خلکو، ستاسو خبرې څومره صحیح دي، خو بیا هم مخکې تر دې چې توره له نیامه وویستل شي دا اطمینان باید حاصل کړل شي چې سوکه تیره ده که نه. ای زما کتابه، ته له کلونو راهیسې زما د زړه په ژورو کې ژوند کوې. ته د هغې ښایسته معشوقې په څیرې چې ما یې له لرې لرې څخه ننداره کړې ده، چې ما یې خوبونه لیدلي دي، خو د لمس کولو جرأت مې تر اوسه نه دی کړی. اکثره وخت داسې شوی چې هغه معشوقه دومره نږدې راغلې چې د یوه لاس په وړاندې کولو سره ما هغه لمس کولی شوه، خو په داسې موقع ما له شرما سترګې ښکته کړي او یو قدم وروسته شوم. خو هغه زمانه اوس تیره شوې ده، اوس ما پتیلې ده چې د هغې خواته ورشم او د هغې په غېږ کې د نیولو جرأت پیدا کړم. د یو شرمندوک عاشق پر ځای اوس زه یو زړور او تجربه کار انسان جوړېدل غواړم. زه اوس په یو نوي آس سپرېږم، درې چابکۍ وهم او روانېږم. اوس چې هر څه کېږي کتې به شي. بیا هم اول به زه په غرونو کې د تولیدونکي خالص تنباکونه جوړ یو سګرټ څکم. زه دا سګرټ ډېر په مزه جوړوم. چې کله د سګرټو جوړول دومره مزه کوي نو څکل به بیا څومره خوندور وي. ای زما کتابه، ستا له پیلولو وړاندې زه دا خبره کول غواړم چې زما په وجود کې دننه ستا د لیکلو بوټی څنګه راشین شو، ستا نوم څنګه زما ذهن ته راغلو، زه تا ولې لیکم، او په ژوند کې زما خپلې څه منصوبې دي. زه خپل مېلمانه اشپزخانې ته رابولم. هلته همدا اوس هغه ورې د صفا کېدو په حال کې دی چې لږه شېبه وړاندې حلال شوی دی. تر اوسه د کبابو خوشبویي خوره شوې نه ده. په اشپزخانه کې وینې، غوښه او تازه ویستل شوي سرمن پراته دي، او بدبوی ورسره مله ده. زه خپل دوستان خپلې هغې خونې ته رابولم چې زه پکې لیکل کوم، لوستل کوم، چېرته چې هرې خواته زما مسودې خورې ورې پرتې دي. زه هغو ته مکمل ازادي ورکوم چې زما مسودې دې وګوري. حال دا چې پلار به مې ویل د بل چا د مسودو کتل داسې دي لکه د چا په جیب کې چې څوک ګوتې وهي. پلار به مې دا هم ویل چې د کتاب سریزه د هغه سړي په څیر ده چې پلنې اوږې لري او په سرې پشمي هسکه پاپاخ خولۍ هم ایښې ده. پاپاخ یو ډول داغستاني پشمینه خولۍ ده. فکر وکړئ، په یو تیاتر کې تر تا وړاندې په قطار کې همداسې یو کس ناست دی. اوس دا ستا قسمت دی چې هغه څه ډول کینی. که سیده ناست وي، ښایي ته به د سټیج د لیدلو جوګه وي، او که اخوا دیخوا کږیږي نو ته به خپل زړه خوري او هیڅ به هم لیدلی نه شي. زه چې کله کومه ننداره کوم او مخې ته راته داسې څوک ناست وي نو سخت مې زړه ورسره پتنګیږي. زما د یاداشت له کتابچې څخه، زه تل په مسکو او د روسیې په نورو ښارونو کې خپل نظمونه په مشاعرو کې اوروم. په هغو ښارونو کې خلک زما په مورنۍ ژبه اوار نه پوهیږي، نو ځکه زه په سر کې په خپله ځانګړې لهجه کې د ځان په اړه یو څه خبرې وکم او بیا زما روسی دوستان چې شاعران دي زما د نظمونو ژباړه اوروي. خو مخکې تر دې چې خلک زما د شعرونو ژباړه واوري، اکثره وخت رانه دا فرمایش کوي چې په خپلې مورنۍ ژبې کې ورته یو څه واورم. هغوی وایي د اوار ژبې د موسیقۍ او زما د نظم د شعریت نه خبرېدل غواړي. زه د هغوی فرمایش پوره کوم او دا داسې وي لکه هغه سندرغاړی چې د سندرو د پیلولو نه وړاندې د موسیقۍ پر آله بې مقصده ګوتې وهي او تارونه چیړي. نو آیا د یو کتاب سریزه هم دې ته ورته یو شی نه دی؟ زما د یاداشت له کتابچې څخه دا هغو ورځو کیسه ده چې په مسکو کې مې زده کړې کولې. پلار مې د یو ګرم جمپر د اخیستو لپاره راته یو څه پیسې راواستولې. خبره داسې شوه چې له ما نه پیسې ولګېدې او ما جمپر وانه غسته شو. زه مجبوره شوم چې د ژمي د رخصتیو د تیرولو لپاره داغستان ته لاړ شم. هغه جامې مې په ځان وې چې د اوړي په ورځو کې پکې مسکو ته تللی وم. کور ته چې ورسېدم نو ډول ډول بانې مې لټولې او په زړه کې مې کرل بل سوچونه مې کول، خو هره پلمه هره بانه به راته خندنۍ او دروغجنه ښکارېدله. چې کله مې پلار په همدې جړه مشوره کې ګیر ولیدلم نو مداخله یې وکړه او راته وویل، وایا مهرباني تا جمپر اخیستی و که نه؟ ما ورته وویل نه. او پیسې درنه مصرف شوې؟ ورغبرګه مې کړه، هو. هغه راته په مهربان انداز وویل، نو بس خبره صفا شوه. که یوه خبره په دوو جملو کې ختمیږي نو د دومره ډیرو تورو د ضایع کولو څه حاجت دی؟ او د دومره اوږد تمهید جوړولو ته اړتیا څه ده؟ بالکل، ما ته پلار همدا خبرې ښودلې دي. خو بیا هم ماشوم د زیږیدو په ورځ خبرې نه پیلوي، مخکې تر دې چې پوره خبره وکړي اول باه باه غو غو کوي. همدا وی چې ډیر کله هغه د کوم درد نه تیریږي او ژاړي، خو مور یې هم نه پوهیږي چې دا کوم درد دی. آیا د شاعر روح هم د یو ماشوم په شان نه وي؟ پلار به مې ویل، کله چې له غرونو یوه رمه د لرې نه واپس کلي ته را روانه وي نو لومړی چې څه ښکاري هغه د وزې ښکر وي. ښکروره وزه تل د قافلې په سر کې روانه وي، بیا پوره وزه ښکاره شي او تر هغې وروسته بیا چېرته پوره رمه معلومه شي. کله چې د جنازې یا د خوشحالۍ د کوم خبر انتظار کوئ نو لومړی قاصد په نظر راځي. که په کوم کلي کې د خبر راوړونکي انتظار کیږي نو لومړی د وریځو باد په نظر راځي او بیا په آس پور خبر راوړونکی. کله چې ښکاري واپس را روان وي نو لومړی د هغه په سپي د سړي نظر پرېوځي. د رسول حمزه توف د شاهکار کتاب زما د داغستان د وی برخې ژباړه مو واورېده. د دې کتاب د نورو برخو ژباړه به په راتلونکو غنو کې هم واورې. تر هغې خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د لوی خدای پامان.